السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي. نن د نهې ورځ او د 2019 کال د جون 11 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
سری مشر بیلن خبرونو لنډیز. احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د احتساب کمی ادارې ته د 10 ورځو په جسماني ریمانډ سپارلی. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي. او د کازاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د 9 جون ولسمشریزه ټاکنو رسمي او حتمي نتیجې اعلان کړي. احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د احتساب کمی ادارې ته د 10 ورځو په جسماني ریمانډ وسپارلو. بلخوانی به د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شهباز هم گرفتار کړی. د مشر لیو خبریال وایي چې د احتساب کمی ادارې د جعلي بینک اکاونټونو په تور نیولې آصف علي زرداري نن احتساب عدالت ته وړاندې کړ. نیب پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پرون وروسته له هغو گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ د زرداري د مستقل ضمانت درخواست رد کړ. بلخوا هم نن لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر حمزه شهباز د ابوري ضمانت غزولو درخواست رد کړ. په حمزه شهباز له خپل آمدنه د زیات وساسو درلودو د نه قانونه پیسو سپینولو تورونه دي خو هغه دا ردوي. له شمالي وزیرستانه د صوبای اسمبلی د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د 1440 لګولو مخالفت کړی. دوی پرون د بنو په پریس کلب کې یو بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې به قبلي ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو په حکومتي خواست اهم نیوکې وشوي. تر غونډې وروسته آزاد امیدوار جمال داول په دغه مقام مشال ډوته وویل
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان ته ورسره نه ګرځي. نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د دې ضلع امنیتي حالاتو په کتو یې د 1440 لګولې ده. یاد وي چې د خیبر پختونخوا حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبلي ضلعو کې د صوبای اسمبلی انتخاباتو ځنډولو خواست اهم کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په راتلونکي بجټ کې به د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ډېره توجه ورکړل کېږي. حکومت د 2019 شلم مالي کال بجټ نن کمی اسمبلی ته وړاندې کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبرو تر مخه وزیر اعظم دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د راتلونکي بجټ په اړه په یو غونډه کې کړي. په غونډه کې د بجټ د بنیادي ډانچې جاج واخیستل شو. عمران خان د ځینو پاخي ادارو لخوا د خپل بجټ کمولو ستاینه وکړه. په دې خبر کې وړاندې ویل شوي چې عمران خان د هیواد اقتصادي لته په کتو سره د کفایت شعار بجټ لپاره په اقداماتو ټینګار وکړ. خو زیاته کړه چې په خبر پښتونخوا کې د نوو شامل کړل شوو قبایلي ضلعو پرمختګ ته به په دې بجټ کې خاصه پاملرنه کوي. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي. د افغانستان د بنو چارو د مرستیال وزیر ادری زمان سلاکار ګران هیواد بیگا مشال ډوته ویل چې افغان پلاوی ته دا ډاډ پرون په اسلام آباد کې ورکړل شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورک چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکړه کې وکړي تر څو چې طالبان د تاړکې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي.
افغان پلاوی نن هم په پاکستان کې نه د یادونه ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بلو چارو وزارت ته ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې شپږ ځله مذاکرات کړي خو له افغان حکومت سره لکېنستو انکار کوي. چارواکي وایي په کندهار کې شپږ ولسی وګړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د ولایت د پولیسو وایاند قاسم افغان ویل دغه چاودنه نن په ډنډ ولسوالۍ کې د سپرلو پر یو غاړې شوي. ولکېږي وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې په کې څلور ماشومان دي. لا هم چا د پیښې ذمواري نه ده منلې خو د ډنډ ولسوال حاجي عبدالله ویلي چې بم طالبانو په هغه سړک باندې خودې وو چې زیاتره پرې بهرني او افغان سرتیري تګ راتګ کوي. ټاکل شوی د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه با له سبا څخه د تهران د روزنه سفر پیل کړی. نوموړی با په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره لیدا کاته کوي. دا با په تیرو څ باندې څلويختو کلونو کې ایران ته د جاپان د یو برحاله وزیر اعظم لومړی سفر وی. د جاپان د کابینې مشر سکتر نن خبریالانو ته ویل ټوکیو تمه لري چې د دې سفر په نتیجه کې به د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو راکم شي. جاپان په ایشیا کې د امریکا یو له نږدې اتحادیانو دی چې د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ تعلقات یو کال وړاندې له هغې وروسته خراب شول چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له اټومي تړونو د وتلو اعلان وکړ. د کازاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د نهم جون ولسمشریز ټاکنو رسمي او حتمی نتیجې اعلان کړې چې له مخې یې موکتی ولسمشر قاسم جومارت توکایف په درون اکثریت سره بریا ترلاسه کړې. الیکشن کمیشن نن ویل توکایف چې په پخوانی زورواکا الیکشن کمیشن نن ویل توکایف چې پخوانی زورواکا ولسمشر نو سلطان نظربایوف رامخته کړی وو چې دارنګ د ځایناستې جوړ شي نوموړي او یا اشاریه شپږ نوي فیصد رای ترلاسه کړي دي. انتخابات لدې قبل هم د ګډوډۍ ښکار شول چې په سلګونو حکومت ضد مظاهره چان ونیول شول. له کازاکستان نن سهار رسېدلي راپورونه وایي چې تېره شپه چارواکو د الماتی ښار په ځینو ضلعو کې مظاهرین نیولي دي. او اخري خبر د کرکټ د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن د بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ کیدونکي میچ د باران له وجې ځنډېدلې دي. ټاکل شوی وه چې د کپ د شپاړسم میچ به د برتانیا په بریسټل کې د پېښور پر وخت 2:30 بجې پیلېدو. سریلانکا له 3 پوینټونو سره د پوینټونو په میز په شپږم او بنګلادیش له 2 پوینټونو سره په اتم نمبر دي. د کومو څلور لوبډلو چې تر ټولو زیات پوینټونه وي هغه به سیم فاینل ته ځي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سیره ظهیر اورو.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ اغستل کېږي او په 150 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 180 روپۍ او په 188.50 روپۍ. یو یورو په 168 روپۍ او په 188.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 40.40 روپۍ او په 40.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. او یو افغاني په 1.80 روپۍ اغستل کېږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کېږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې 9 او 23، ژوب کې 24 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان احتساب عدالت د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری د 10 ورځو پریمان نیب ته حواله کړ. اخوا د بلوچستان په شمول د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې.
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، دا خیبر پختونخوا نوم ورکړی، دا بلوچستان ته صوبای خود مختاری ورکړی، ان ایف سی اوارډ ورکړی.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جون پر 14 پر قاضی فائز عیسا د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي او وکیلان وایي پر همدې ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کوي.
د قاضی فائز عیسا مسله چې دا د انصاف قتل ده. چې جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه
او اونیس کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو.
زمونږ کلیوال خلک دي 15000 کړي چې روزانه کار کوي، نو دوی 15000 د زنانو شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چې دي تیاری د شنتو ده واسکټونو د کوټرو لپاره ده.
د مشال تر سنگی باوری تا تاسو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو د پاکستان په خوانه ولسمشر آصف علي زرداري نن د جون پر یو لسمه د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د لسو ورځو په جسماني ریمانډ د نیب حراست ته وسپارلو. نیب پر آصف علي زرداري او د هغه په خور فریال تالپور ته جالي کاونټونو مقدمه جوړه کړې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لرئ؟
پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی زرداری چکمو هغه نن سحر د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د عدالت ته وړاندې کولو وروسته د نیب وکیل چکمو مظفر عدالت مفاس کې چې حافظ زرداری نه تفتیش کول دي، نو د اسلام آباد پر جسمانی ریمانډ باندې نیب ته وسپاري. خو دغه مهال د حافظ زرداری وکیل فاروق اسماعیل او نور عمله هم موجود وو، او د دواړو خوا د دلایل وروسته عدالت بیا لږ وخت لپاره دمه واغسته، او د هغې وروسته عدالت بیا چې کوم د لس ورځو لپاره حافظ زرداری نیب ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپارو، او عدالت دا وینا وه چې په یوویشتم جون چې کوم دی یو وار بیا د حافظ علي زرداری عدالت ته وړاندې کړلی شي. اوس په دې لسو ورځو کښې به نیب ټیم اهلکاران چې کوم دي هغه به د حافظ علي زرداری نه تفتیش کوي، او په دوی باندې چې کومه مقدمه جوړه کړی شوې وه د جعلي اکاونټونو خو د هغې حوالې سره به د دوی نه پلټنه کوي. بلخوا په اسلام آباد نه علاوه پرتېسیم چې دی په زیاتره برخو کښې خیبر پختونخوا داسې نور ځایانو کښې د حافظ علي زرداری یوټوب په جوب باندې چې کوم دی هغه مظاهرې هم وکړلی شولې، او د سند نن ټوله ورځ چې کوم دی هغه ماندلی کېږي. او دا یې غوښتنه ده چې دا یو انتقام لکه د پیپلز ګوند غړي دا خبره کوي چې د حکومت له خوا یو انتقامي سیاست روان دی، او دوی لګیا دي حافظ علي زرداري نه دغه انتقامي سیاست نښې جوړه کړې ده ثابتولی نه شي. دوی صرف لګیا دي نیول کوي کوم چې دوی غندي او وایي چې حافظ زرداري دوی واپس خوشي کړي.
احمد الله، بلخوا که موږ وګورو پنجاب ته نن هم نن لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز عبوري ضمانت غزولو درخواست رد کړ. په حمزه شهباز هم له خپل آمدنه د زیاتو اساسو لرلو او د ناقانونه پیسو سپینولو تورونه دي، خو هغه یې ردوي. په دې اړه څه تفصیل لري؟
نن چې کوم دی د لاهور هایکورټ چې کوم دی هغې د حمزه شهباز ضمانت درخواست چې کوم وو هغې رد کړو، او دا شان حمزه شهباز چې کوم دی لکه څنګه چې تاسو ویل د آمدن زیاتو اساسې چې کوم دي رمضان شوګرمن او په دې کیسونو کښې چې کوم دی هغه هم نه ونیولې، او د هغې وروسته حمزه شهباز چې کوم دی په توکر نیاز بیک په لاهور کښې یو سیمه ده چې هغلته د نیب دفتر دی هغه هغلته بوتللی شو، او سبا به حمزه شهباز چې کوم دی هغه به په لاهور کښې د احتساب عدالت ته چې کوم دی هغه وړاندې کولی شي. دغه احتساب عدالت کښې نه وړاندې د حمزه شهباز پلار چې کوم شهباز هغه هم دغه احتساب عدالت ته به وړاندې کېدو، او هغه هم د دغه احتساب چې نیب ټیم چې کوم وو هغې په ولکه کښې. نو اوس حمزه شهباز چې کوم دی هغه به سبا نه وړاندې کېږي. حمزه شهباز د خپلې ګرفتارۍ نه لږ وړاندې دا خبره کوله چې که دوی کوم تورونه لګېدلي دي نو هغه ټول بې بنیاده دي، زه نه منم ځکه چې داسې هېڅ د غني نه ده کړی، په ما ثابته شوه نو زه به اوس عمر دپاره سیاست چې کوم دی پرېږدم. خو پاکستاني مطبوعات دا خبره کوي چې حمزه شهباز د نیولو وروسته لاهور کښې چې کوم دی هغه احتجاجي مظاهرې وکړې، او مان روډ باندې او نورو مختلفو ځایانو کښې د مسلم لیگ ګوند کارکنان چې کوم وو هغه یې مظاهرې شروع کړې. خو فرخنده زه دا خبره وکړم چې د اختر نه وړاندې چې کوم دی اپوزیشن ګوندونو دا خبره کوله چې نن د ټول ګوندیزه غونډه کښې فیصله کوو د حکومت پر ضد باندې د احتجاج، خو اوس د مسلم لیگ ګوند او د پیپلز ګوند خلکو سره چې زمونږ کښې خبره وشوه د مچال ډډیو نو هغوی دا خبره کوي چې مخکې خو مونږ بلکل ټول ګوندیزه کوشش دا چې ټول ګوندیزه غونډه زر راودرېلی شي، ځکه چې نن بجټ راغوښتلی شوی دی او بجټ پرې پیش کېږي، نو هغې نه د ولس توجه اړولو لپاره لګیا دی تحریک انصاف حکومت کوم دی هغې دا قسمه کارونه شروع کړي دي. خو که په بجټ کښې ولس ته څه اسانتیاوې ور نه کړلی شوې نو دوی ټولو خلاف به مونږ را وځو، او په ملک کښې چې کوم دی هغه به احتجاجي مظاهرې شروع کوي.
سمه ده. کور موادان اوریدونکو، داو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکول، د اسلام آباد هایکورټ د جون پر لسمه د آصف علي زرداري او د هغه د خور فریال تالپور د ضمانت درخواست رد کړ چې له هغې وروسته نوموړی په راولپنډۍ کې د نیب دفتر ته یوړل شو. د آصف علي زرداري د نیول کېدو پر ضد پرون د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې د دې ګوند پلویانو احتجاجي مظاهرې وکړې. د کوټې د پرېس کلب ودانۍ مخې ته غونډو شوو ځوانانو د احتساب محکمې ادارې اقدام وغنده. دوی وویل پر زرداری مخکې هم د دروغو کیسونه جوړ شوي وو، په اوسنیو هغو کې به هم نوموړی په عزت بری شي. آصف زرداری د جعلي بینک اکاونټونو لرلو په تور پرون په اسلام آباد کې ونیول شو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اور.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتاری په ځد تیر مازګر په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د پیپلز ګوند د ځوانانو د څانګې تر سوري لاندې یو مظاهره د کوټ پرس کلب مخ ته وسوه. په کوم کې چې مظاهره چانو د آصف علي زرداری په حق او د حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. پر دې مهال د مظاهره چانو مشرانو وویل چې د پخواني ولسمشر کسور یوازې دا دی چې هغه په هیواد کې و پښتنو ته خپل نوم او بلوچستان ته خپل حق ورکړی وو. په دې ترڅ کې یو ځوان نور احمد راته وویل
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، بیا محترمه شهادت بعد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات خپل لاس کې وکړي، دا خیبر پختونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان چې قوم پرستانو، دا زرداری دی چې دی د خلک ته صوبای خود مختاری ورکړي، این اف سی اوارد ورکړي، د پسمان د صوبه کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غيوه قصور دادي چې هغه غریبان د پاره زړه کې درد لري.
دوی غوښتنه وکړه چې د آصف علي زرداری په ضد مقدمه ختم او سم د لاسه دی هغه را خوش کړل سي. په دې ترڅ کې د پیپلز ګوند د یوت وینګ د څنګه صوبایي سرمنشي عین الدین کاکړ وایي چې د پیپلز ګوند غړي څوک په جلو نسی ویرولای.
پیپلز پارټي مخکې د نیبګردي سامنا کړی د جلو او د عدالتو سامنا کړی دی. هیڅ کله پراغه باندې داسې یو الزام نه دی ثابت شوی. موږ اوس هم دغه د آصف علي زرداری ودا شي ته تیار دی چې د دې د امنیت بالکل تیار دی او بالکل حقیقت خو نسته. او چونکې دا یو مخکې ماده زرداری د دې عدالتو سامنا کړی دی، لیکن هغه بریستوي دی په عزت تور پر. او اوس هم داسې ثبوت نسته چې پر زرداری باندې دغه کیس ثابت شي، لیکن د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم هغه صرف دا کوشش کوي چې عوام ته ریلیف نسي ورکول، هغه په دا شکل خپل بچاو دغه کوي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې آصف علي زرداری د جلی بینک اکاونټ په یوه مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ څخه د ضمانت د درخواست د رد کېدو وروسته تیر مازګر په اسلام آباد کې پولیسو نیولی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی څوکیو ته کاندید کسان وایي د حکومت لخوا د انتخاباتو ځنډولو پریکړه او په سیمه کې دفع یو سل څلور څلوېښتم لګول د دوی د سیاسي هلو ځلو د مخه نیولو په معنا دي. دا کاندیدان تور پورې کوي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت خپلو کاندیدانو ته د انتخاباتو ګټلو لار هواروي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په سیمه کې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره یې د یوې میاشتې لپاره پر لویو ولسي غونډو بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره شمالي وزیرستان نه دوه حلقو پی کې یو سلو یولس او پی کې یو سلو دولس لپاره ولاړ کاندیدانو صوبایي حکومت لخوا قبایلي ضلعو کې ټول ټاکنو ځنډولو باندې نیوکې کړې او تیره ورځ یو شمېر کاندیدانو بنو پریس کلب کې هنګامي خبري غونډه هم وکړه. دوی د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر لخوا سیمه کې د فایو سلو سلور سلویخ نافذولو غندنه هم وکړه. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم قبایلي ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا الیکشن کمیشن نه ټول ټاکنې ځنډولو درخواست مزمت کړې. شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ آزاد امیدوار جمال داوړوای دوی ته ویل کیږي چې پنځه کسانو نه زیاته اجتماع جوړه نه کړي، نو بیا دوی سیاسي کمپین څنګه وکړي؟
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په پنځه کسانو به زیات کسان تاسو سره نه ګرځي، نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپینو کې یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل چې تاوم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي. او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي، نو په دې پسې به خپلې تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي. کدا دوی بلاک کوي نو دا دوی څه میسج ورکوي؟
پی کې 111 نه آزاد امیدوار او یو تا وزیرستان غړی اسدالله شاه وایي دوی د نور تیارې ته نه بوزي.
دفعه 144 سره نافذولی اعلان یې کړه. دې میز بھرپور مخالفت کی او په اجتماع باندې پابندی، په جلسې په تقریر باندې پابندی. موږ خو دې ته خوشی دي چې فاټا مرجر وشو، هیڅ په خلکو ته ازادي ملاو شي او چې کوم نیرا پاکستان شي قانون دا او سہولیات تیا وي میسته ملاو شي. یو کاندیډیټ چې کمپین نشي کړای به نیرا عوامي تاسو ازادي ملاوي وطن نه نیرا تیارې په لری نه بیایي.
شمالي وزیرستان پی کې 112 نه آزاد امیدوار ملک غلام وایي چې په کالونو کې دوی امن پر ځای نه کړو، نو په شلو ورځو کې څنګه پر ځای کوي چې ټول ټاکنې پر دې بانا ځنډوي؟ د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبد الناصر خان د جون پر اتم نیټا په یو رسمی اعلامیه کې ویلي چې دا ګام د سیمې اوسنی امنیتی وضعیت په کتو د وسله والو ګواښونو، ولسی غونډو او مظاهرو په صورت کې د امنیت ګډوډولو په رڼا کې اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه بندیز به تر یوې میاشتې پورې وي. تر دې وړاندې د می 23 نیټې نه ځایي انتظامیه شمالي وزیرستان ته له نورو سیمو د خلکو پر ورتګ هم بندیز لګولی. حکومت دا ګامونه په شمالي وزیرستان کې د می پر 26 نیټه د خړ کمر پیښې وروسته اخیستی. بل طرف انتخابي کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ځنډولو په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جون پر 14 پر قاضی فایز عیسا د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي. د پاکستان بار کونسل پر همدې ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د یو پاکستانی شخصي ټلویزیون جیو نیوز یو رپورټ وایي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د جون پر 14 په برتانیا کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل چې د جسټس فایز عیسا په مقدمه کې به انصاف کیږي. د هغه په وینا حکومت نه بلکې سپریم جوډیشل کونسل د هغه د لری کولو واک لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غاخنو.
په داسې حال کې چې څلور ورځې وروسته د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جسټس فایز عیسا خلاف دایر شوي ریفرنسونو مقدمه اوري، حکمران ګوند تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د جون په 14 په پارلمان کې وویل عدلیه آزاده ده او مقدمې د کم سازش له مخې نه کیږي. اسد عمر د جسٹس فائز عیسیٰ خلاف وړاندې شوی ریفرنس ته په اشاره زیاته کړه،
اگر هم واقعی جمهوریت میں یقین رکھتے ہیں
که موږ په جمهوریت باور لرو نو دا ماحول باید نه وي چې کله لکم قاضی پوښتنه وشي نو پر عدلی حمله، که لکم جنرال پوښتنه کیږي نو پر قومي امنیت برید، او که لکم مولوی پوښتنه وشي نو اسلام ته خطر بلل کیږي. دا چلنه نور نه چلیږي، پوښتنه به خامخا کیږي. د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي پر جسټس فایز عیسا تور پوره شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره د خپل جایداد پوره تفصیل نه دی وړاندې کړی. په دې کې په لندن کې د کور اخیستل شامل دي. نوموړی د جون په څلورم د پاکستان ولسمشر ته په لیږلي خط کې دا تورونه بې ځایه بللي او د دې ریفرنسونو کاپي یې غوښتې ده. پاکستان بار کونسل د جون په اتمه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پر جسټس فایز عیسا لګېدلې تورنه بې بنیاده او د حکومت لخوا پر عدلی د فشار اچولو سازش دی. دوی د قانون وزیر او اټارنی جنرال د استعفا غوښتنه کړې او دلیل یې دا راوړی چې هغوی د جسټس فایز عیسا خلاف د حکومت لخوا وړاندې شوی ریفرنس جمع کولو کې مرسته کړې ده. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قاضي فایز عیسا ځکه په نښه شوی چې هغه په 2018 کال کې په کوټه کې په یوه حمله کې د اویا وکیلانو د وژنې او په 2018 کال کې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک اسلام پال ډلې د مظاهرې ختمولو لپاره د پوز لخوا د پیسو تر ویشلو وروسته په خپلو رپورټونو کې پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی و.
د قاضی فایز عیسا مسله چې دا د انصاف قتل ده. داسې جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه دا خبره کوي چې ټول پاور د یو قوت په خپل لاس کې نه اخلي. د هرې ادارې خپل پاور دی، خپل د هغې جورډکشن دی، خپل د هغې طاقت دی، هر اداره به خپل کار کوي. په مقابل کې هغه قوتونه دي چې هغه دا وایي چې دا ټول پاور، دا ټول ایڈمنسٹریشن، دا ټول سسٹم به موږ چلو. تاریخ انصاف حکومت ته نه دي پکار چې د یو جج خلاف داسې کاروایی وکړي او د چا اعلیکار جوړ شي.
مشال ریډیو په دې اړه د قانون وزیر فاروق نسیم سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو د هغه له دفتره ورته وویل شول چې حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي. پوځي چارواکو هم په دې مسله کې د لاس لرلو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. د پوځ همیشنی او عمومي دریځ دی چې دوی په ملکی چارو کې ګوتې نه وهي او کار یې د امنیت ساتنې سره دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان حکومت نن د نوي مالی کال خپل بجټ کمی سملې ته د بحث لپاره وړاندې کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د وفاقي بجټ حجم شاوخوا 25,000 ارب روپے دی. د وزیر اعظم د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اقتصادي جایزې رپورت وړاندې کولو پر وخت ویلي چې د پاکستان اقتصاد ستونزې لري، خو دوی یې د حلولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پروندګل په مازیګر په اسلام آباد کې د 2018-19 کال اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د عبدالحفیظ شیخ وینا وه، په تیرو لسو کلونو کې په تجارت کې 0% اضافه شوې ده او قرضې اخستو له وجې روپۍ د دباو ښکار ده، او په تیرو دوو کلونو کې د مرکزي بانک ذخیرې د 3,000 ارب ډالر نه راکمېدو وروسته 9 ارب ډالر ته رارسېدلې دي. د نوموړي وینا وه، یو خوا د ملک مالداره طبقه ټیکس نه ورکوي، نو بلخوا په خساره کې چلیدونکي ادارې په ملکي معیشت 1,250 ارب روپۍ بوج اچوي. نو وزیر اعظم فیصله کړی چې مشکلی فیصله به کوو چې حالات خوالی طرف ته روان شي. تیری ایوی اگدی مودی راه سے ملک تا چکم بنیادی مسئلے را مخت دی، دا حقی دا حل لپارا کوششونا ندی کلی شوی، او چکم اصلاحات کول پکار وو حقا هم ندی کلی شوی. دا مختلف وزائنونا ڈالر اخستو لوجه ملک پا معاشی توگا نشیخ کی دلے، بلکه منگل پکار دی چی سرمایہ کاران دی تا وہا سو چی پاکستان کی سرمایہ کاری وکڑی. دی ترچنگا پا پاکستان کی مالدار خلق ٹیکس نو ورکوی، که منگ ٹیکسونا را جمع نکلو نو ملکی خرچے با چنگا پورا کوو. دا ٹیکس دائرہ غزولو لپارا منگ دو درے گامونا پورتا کڑی دی چې پکې ایمنستی سکیم هم شامل دی. د اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د وزیر اعظم د تجارت لپاره مشیر رزاق داود هم موجود و. نوموړي د ایوی پوښتنې په جواب کې وویل تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروسته په ملکی برآمدادو کې اضافه شوې ده. په لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې د تجارت کوونکو نه تپوس وکړی چې موجوده وخت کې ورسره زیات اډرونه دي که په تیرو کلونو کې ورسره زیات و، نو هغې به درته ووایي چې موجوده وخت کې نو حکومت دې لړ کې خپلې هڅې شروع کړي او دا یې کامیابي ده. بل دا چې زمونږ کوشش دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته زیات نه زیات خپل مصنوعات ولیږو، او زمونږ په برآمداتو کې اضافه هم شوې ده، نو مطلب دا شو چې زمونږ صنعتونه چلیږي. د ذکر ده چې موجوده حکومت به خپل لومړی بجټ نن د نهې په ورځ پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د وفاقي بجټ حجم 6,500 ارب روپو نه زیات دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شپې دی لړ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د احتساب خامي ادارې ته د لس ورځو په جسماني ریمانډ سپارلې. ملخوانی بدو مسلم لیگ نون یو مشر حمدا شهباز هم گرفتار کړی. د مشر ډو خبريال وایي چې د احتساب خامي ادارې د جعلي بینک اکاونټونو په تورو نیول آصف علي زرداري نن احتساب عدالت ته وړاندې کړ. بلخوا هم نن لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر حمدا شهباز د بوري ضمانت غځولو درخواست رد کړ. په حمدا شهباز له خپل امدنه د تو اساسو درلودو د نه قانونه پیسو سپینولو تورونه دی خو هغه داردوي. د شمالي وزیرستان د صوبې اسمبلی د چوکۍ لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د 1340 لګولو مخالفت کړي. دوی پرون د بنو په پرسلب کې یو بیړنۍ غونډه وکړه چې په کې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو په حکومتي خواست اهم نیوکه وشوي. د افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړي چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کېنولو هڅه کوي. د افغانستان د بنو شورو د مرستیال وزیر ادریس زمان سلاکار ګران هیواد بیگا مشال ورته ویل چې افغان پلاوی ته دا ډاډ پرون په اسلام آباد کې ورکړل شو. افغان پلاوی نن هم په پاکستان کې دی. چارواکي وایي په کندهار کې شپږ ولسی وګړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې ووژل شوي. د ولایت د پولیسو ویاند ویل دغه چاودنه نن په ډن ولسوالۍ کې د سپرلو پر یو ګاډي شوي. او د برتانیا په برسټل کې د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ میچ د باران له وجې ځنډېدلې دی.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو زه يم ستاسو کوربا نجیب عامر او له نو ادبي او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې خبرونه کې به واوري د سوات د سلامپور د لاسي جوړو شو توکیو په اړه د تراپور وړاندې کوو. په کونړ کې د پکولو جوړولو کار ته هم کتنه کوو چې څنګه روان دی.
پکولونه موږ جوړو سازره وخت کې پکولونه موږ سره کاریګر دي سینې کاریګر د ورځې شل پکوله وګاندي سینې پنځه شو ګاندي.
د ترهګرې په موضوع د لیکل شوی یو ناول له لیکوال سره هم غږیدلې وو.
دا نام حفصه ریحان دی او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه هاوس افیسر کار کوم.
یو خیسته ترنم ته مو هم په خبرونه کې ځای ورکړي.
دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی.
د سوات په سلامپور کې خوښ سلويغ زره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او سادرو د سند سره تړل دي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دي چې اوس ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کاریګران وایي چې که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپې او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپل تاریخي ورته لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلويغ زره خلق تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کارټیج انډستری اسوسییشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 نیم زره کړي چې هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم درې خلک چې هغه زمونږ د کلي په روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلي نه بهر د دوه درېو خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5-5 زره خلکو لپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5 زره کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 5 زره د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادري چیزې دا تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم یې کلکاری کېږي په دغه کې د یونانیانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یې کلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو روایت دی، پښتنو روایت دی او لکه ورته دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوې نوې لکه خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منظور شوی وو خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیه مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطی دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمنی کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سخت کال موږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه اپرو شوی دي، زمونږ ولوي کنسایمنت ته، په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورۍ لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
له پولیا خوا په کونړ کې هم د لاسي صنعت بازارونه لکل نو راهیسې آباد دي. کلونه وشول چې په کونړ کې د پکولو ګنډل رواج لري چې له همدې ځای د هیواد نورو سیمو ته دغه صنعت خپور شوی دی. پکول ګنډون کې وایي په خوا بازار ډیر ګرم و خو په هیواد کې د بیروزګارۍ کچې زیاتوالي د دوی په کاروبار بد سر غورځولی دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انوري رپورټ ته.
کونړ مرکز اسداباد کې د پکول او لوړینو ټوکرانو د جوړیدونکو شیانو په لسګونو دکانونه موجود دي چې په هر یو کې له 15 تنو نیولې تر 30 پورې کاریګر کار کوي. 40 کلن حاجی داوود د پکولونو، واسکټونو او چپنو ګنډلو او خرڅولو دکان لري. د پکولونو ګنډلو کاری شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل کړی دی. یو وخت خپل د بل دکان کې شاګرد و خو اوس خپل دکان لري او 15 کسانو ته یې په یاد دکان کې د روزي ګټلو زمينه برابره کړې ده. په دکان کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو ګنډلو لپاره 10 ماشینونه ایښي دي. هر یو استاد یوازې د ماشین ستنی او بخې ته ګوري او خپل کار سره کار لري. د ماشینونو د غراري له وجې کارکوونکي په اسانه د یو بل خبرې نشي اورېدلې. حاجی داوود د خپل کاروبار په اړه وویل
او پکولونه موږ جوړو او سازره وخت کې پکولونه موږ سره کاریګر دي، سینې کاریګر د ورځې شل پکول او ګنډي
د پنځیش کو ګاډي سره لس کو ګاډي خو کاریګر سره تاسو خبره ده یو څل په کول نه بدوامدار موږ جوړو روزانه کسان هم سره تقریبا یو چې پنځیش نفر دي خدا ټول په کول نه نه جوړای سینې واسکټ او سینې کوټه او څه چپن او پاپول او مطلب دا ده چې د خیاطۍ ټول سیستم لباس جوړولو کم شي چې څوک غواړي نو هغه موږ د وړې نه جوړو هغه کار رقم دی باسي
هغه وای څو کال وړاندې بازار خو اوس چې د هیواد په کچا د خلکو اقتصادي وضعیت کمزورې شوه دی حالت د دوی په دوکانداري هم بد اغیزه کړی ده خو بیا هم د هیواد لبیلا بیلو برخو او له بهرنی هیوادونو ورته فرمایشونه راځي
چې یو خو مطلب دا دی جنسونه ډیر زیات ګران شولو مطلب کو په خوا باندې په میشت یو کس په کوله غسو هغه اوس په درېمه میشت باندې تو د بار نه چې موږ کم شهر او دغه هغه باندې ټکسونه ډیر زیات شولو او په کول د سی او شهر چې هغه اسری کو په خار کې ته په سر کې مخون کوي ته په غره کې په سر کې مخون کوي لکه ارزي کې دا لباس خوان کوي نو ځکه زیات خلک ټول افغانستان ولایتونو کې موږ یو څه غواړي او د خارج په دغه باندې نو زیاتره خلک تو خود پاره چې راشي کولال تاغې
حاجی داود وای پخوا په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې د چترال پکولونو ډیر نوم درلود خو اوس د دوی په لاسونو جوړ شوو پکولونو ترې د افغانستان بازار نیولې دی نو ځکه له خپل کاروبار خوښ دی دلته استاد شاپور د برقی ماشین شاته ناست دی د ماشین ستنې چټک حرکت او بخی ته سترګې زیر کړې دي او د لاسونو په ګوتو ستنې ته ټوکر سموي چې څو ښکلې پکول وګنډي هغه وایي
تقریبا زما به اتلس نولس کال کېږي زه پکول نه ګنډم او یاره شل پنځیش پکول د ورځې ګنډم
او چیرته دا کاروبار زده کړی
دا هم دې داود استاد سره زده کړی بس شکر الحمدلله راضي مې خپل کار
د حاجی داود دکان ته د پکول خستلو په نیت شیخ نورستانی او سلیمان راغلی دي دوی وای
دلته راغلی ما د دکان ته په مخه راځو دلته دا مې ځانډو پکول نه اخلو سیو مسلی د دکان نه اخلو څوک بلنده خوښوي څوک د فاتح خوښوي څوک چترالی
او دې دکان ته رالم یو پکول لپاره چې پکول واخلم ځان ته دې دکان مشهور پکول نه دي خلک یې زیاتره نور ولایتونو ته غواړي
حاجی داود وای وړین ټوکر په کونړ کې هم جوړیږي خو اندازې لګه ده او دوی دلته اکثرا د چترالی چینایی او په نورو ځایونو کې له تولید شوو موادو استفاده کوي او له همدې وړینو ټوټو د ورځې د سلو په شاوخوا کې پکولونه ګنډي او د پکول بیه د هغه د ټوکر د بیې پورې تړاو لري چې له 200 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې قیمت رسیږي په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مسؤل حاجی محمد جلال حقانی ویل په هیواد کې روانو جنگونو اقتصادي ستونزو او سوداګرو ته د امنیت د کمزورتیا له امله ورپېښو ګواښونو د ټولو صنعتکارانو او سوداګرو په کاروبار بده اغیزه کړې ده خو بیا هم کوښښ کوي چې د کونړ په کولونو او نورو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي
د پخوا په شان چې مخکې د پکولونو او واسکټونو د دې خو بازار و کونړ کې او نور ولایتونو ته تللې او څوک په تلل څوک د کونړ د پکول نوم وو هر سړی به غوښتنه دا وه چې مال د کونړ له پکول لاړ اوس د دغې خلکو بازارونه یو اندازه خراب شوي دي چې دغې کارونه ځکه چاغه شانتې خرید او فروش لکه پخوا چې کېدو اوس نشته دی دغه زموږ په کونړ کې دغه یو تولید و د دغې خلکو لاسته راوړنې وې موږ هم کوشش کوو چې د بازار ښه شي خو اقتصادي ستونزې چې نو بس هر شي بازار خراب
د کونړ مرکز اسدآباد په ګډون د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د پکولونو جوړولو او پلورلو په لسګونو دوکانونه شته دي چې پکې سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده هر یو خپل مینوال لري د هر دوکان مالک کوښښ کوي چې خه او له نورو ښکلي پکولونه وګنډي تر څو له نورو زیات مشهور شي او زیاته ګټه ترلاسه کړي
د مشال رډیوی مجلې ته غوږی اوس ته پښتني لیکوال سره شوی مرکه دراورو د لیکوال حفصه ریحان دا او په اردو ژبه د ترهګرۍ په موضوع یو کتاب لیکل دي دا کتاب دا مې لهو نومېږي. ما ورسره د مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې هغه موږ ته د ځان په اړه معلومات راکوي.
دا ما نام حفصه ریحان ده او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه ایز ا هاوس افیسر کار کوم.
ڈاکٹر حفصہ ریحان تاسی میڈیکل شعبے سره تعلق لري خو موږ اوریدلی چې تاسو ناول چاپ شوی ادبی حالی زلی هم تاسو کوي په دې باره کې کوم ته معلومات راکې؟
جی جی بالکل د ادبی حوالے سره زما دا تعلق دی چې رائټینګ ډیر کوم بچپن نه او اول به ما دې نیوز پیپرز وغیرہ کې وړو کولې کې لیکل او غینه بعد ما کافی د میټینګ لیکل کول آرمی میگزین کی میں کافی کا لکھل کڑی دی اور نو دین علاوہ یہ ناول ہم زمانہ آپ جی پبلش ہوئے دے. بالکل
د دې ناول په باره کې کوریدون کو ته معلومات ورکې په کوم موضوع باندې تاسو ناول لیکلې سنو میږي په کومه ژبه مو لیکلې؟
جی ناول اردو کې دی اردو زبان کې دی او د ژبه یې نیم دی د ملهم مین چې د وینې قیمت نو دا په بیس ته په آرمی پبلک سکول چې کوم ټیک شو او کې ماشومان شهید شو نور ٹیچرز او کافی خلک شهید شو او غیبه نه بیس ته بیسیکلی ریلیټډ د ټیررزم وغیرہ سره.
صحیح. دا ناول تاسو کله چاپ کړ ډاکټر صاحب؟
د دې تقریبا یو شپږ یا اووه میاشتې شوې.
صحیح. نو ڈاکٹر صاحب حفصہ ریحان دین اول ته مسنګ پام واوخت په پښتونخوا کې خدا سي پیخه ډیره شوې دي د آرمی پبلک سکول باندې چې کوم پیخه وشو یاد د ماشومان تاسو په خپل نګدین لیدلی او کسنګ قصه وا کدار ته وای څنګه متاثر شوې د دوی په ژوند مو یو ناول ولیک؟
جی جی اصل کې کله چې مونږ دا اټیک وشو ټایم مونږ ترډ ایئر ایم بی بی اس سټوډنټ وم کنه نو مونږ اکثر دی هاسپټل کې مونږ خپل ټایم زیاره کلاسز ته موږ راتلو هاسپټل کې نو کله چې تقریبا دا ته کوشم تقریبا دا سي 10 دا سي دا ورځ 10 بجې یا 11 بجې بیا موږ هاسپټل کې نو کله چې موږ دا بیا د سيو شي بیا موږ پیشنټس راتل والنټیرز کلک چې موږ ویډیو زیات پیشنټ له ماشومان او دسي نو هغه موږ په خپل باندې دا غوي فیملی زو دا غوي لکه دا غوي ماشومان چې کوم کنډیشنز وي دا سينو هغه موږ په خپل باندې بیا ولیدل نو بس هغه نه بعد بیا ما دا چې کله ما رائټینګ طرف ته بیا پام شو نو ما ویل چې بیا دا یو ټاپک ما راوغست هغه لپاره بیا دې نه دا دوی هغه چې کوم فیملی زو ما سره چې موږ اپروچبل وو نو دا غوي ته ما اپروچ وکړ او ما لکه هغه باندې کې هغه انسیډنټ باندې کې هغه نه دا غوي مخکې چې څنګه لایف وو خینه روز ته څنګه لایف دا وای باره کې ما کوم سره خبرې اترې او کې انټرویو سوشل ما بچا مې بیا پاره کې په بوک کې لیکلې.
صحیح. ډاکټر حفصہ ریحان ولې مو دا کتاب په پښتو کې چاپ نه کړ تاسو په اردو کې دغه خبر کو دا کتاب؟
ما ول چې دا بوک د سیټ لکه کم قسم وړي نو چې په لینګویج د سیټ باندې پوېږي نو اردو هم لینګویج تقریبا ډېر زیات خلک په پوېږي او ویل هم شي نو په دې وجه
نو تاسو کتاب چې د څنګه او لکه ریسپانس څنګه او کوم خلکو ډیر ولستو د نورو صوبو خلکو کنه د خپل د خیبر پښتونخوا پښتنو د کتاب ډیر ولستو
نو خو په دې وجه ولستو چې مطلب دا چې زمونږ خپل صوبه کې دا انسیډنت شو زمونږ ډیر زیات خلک دینه متاثر او کنه نو صرف د ای پی ایس اٹیک نه نور هم زموږ صبح کې خلک دي ټول صبح تقریبا د ټیرریزم نه ډیر زیات متاثر ونه په دې وجه دې نه لږ زیات ریسپانس ته خو بیا لکه اوور ال کنټری وایز چې کوم دی نو نور صبح نوم ریسپانس شته.
صحیح. ډاکټر حفصہ ریحان دره ته وایي چې یو ناول تاسو لیکو تاسو په خیال د خلکو ولست دې لړۍ ته به دوام ورکوي تاسو به غواړئ چې نور ناولونه مو لیکي په نور موضوعاتو هم په همدې موضوع هم ځکه جنگ خو لا ختم نه دی او ټیرریزم لا هم شته په سناسه شکل کې خلک اوس هم بدمرغه کیږي نو تاسو به په همدې موضوع باندې راتلونکي ناول مو یا هم په همدې موضوع کنه داسې رومانټیک ناول یا په تاریخي ناول په نور موضوعاتو هم تاسو تبازمای کول غواړئ؟
نو خامخ نور موضوعات باندې بم کو خو دا چې اول خو ما دا نو زمونږ اول ټول نزیات افیکټ په دې باندې مونږ ټول نزیات افیکټ په دې باندې یو لکه ټول صبح نو په دې وجه اول خدای ټاپک وشو بیا به نیکسټ ټایم زما خیال دی چې چرته ډراما وغیرہ کې سٹارټ واخلم کنه نو په هغه ته مخکې شل ایشو باندې به کل رائټینګ کنټینیو کوم.
صحیح. پښتو کې مراده لري ډاکټر حفصه ریحان چې سوال کوي ځکه اوس خو به خلک تاسو ته بار بار ما غوندي برازي او تاسو ته وایي چې تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې هم یو سوال کوي.
بالکل خیال خو مشته چې په پښتو کې مو لیکم خدای او ټاپک چې اصل کې کنه نه دادا سي او چې دلکدا صرف د یو صوبي ټاپک نه لکه زموږ ټول ملک چې کوم دی غره دی ټیریزم وغیرہ نه افیکټ دی نو ما ځکه په دې وجه ځکه ولیکلو. بل ګورو بکنه ان شاء الله ضرور خیال دی چې پښتو کې به ان شاء الله زړه لیکو.
صحیح. او تاسو که د خپل دغه په باره کې راته وایي د ادبي خپل ادبي حالو زلو پاره راته وایي تاسو چې خبرونو ته به ملکل کول اغه لیکل وسم کوي تاسو کوم خبرونو سره تاسو لیکل کړي قلمونه به ملکل یا به نور سره لیکل؟
بالکل چې مطلب مې وړو مدرسې 5th کلاس کې یاده سي نو هغه ټایم به ما د نیوز پیپرز کې چې به کوم کډز پیجز راتله لږه کې ما لیکل ډیلی او صاف کې ډیلی ایکسپریس او ډیلی مشرق کې به ما لیکل هغه ټایم کډز پیجز چې به راتله لږه کې به ما کډز سټوریز لیکل بیا هغه نه بعد چې کله لکه لږ ایج تیر شو هغه نه بعد بیا ما میگزینز کې لیکل نو فیملی میگزین وغیرہ کې به ما لیکل سٹوریز اور شارٹ سٹوریز کے نا ان علاوہ ہلال میگزین دے اور میرے کے ماں دا ناول ہم پبلش کرے دے اور دن علاوہ آرٹیکلز میں پاگی کیوں مشتے دے ان علاوہ یونیورسٹی سے جموں گا کموں خیبر میڈیکل یونیورسٹی خیبر میڈیکل کالج دے آگوی چی کم میگزینز ہوگی کہ وہ ماں ریگولر رائٹنگ کا ولو اور دا آگوی چی کم لٹرلی سوسائٹی و دا آگوی بزے چیف ہوم کنا تھری ایئرز ماں دا آگوی دا آگوی چیف ہوم دین علاوہ دا چې زما یو دا انوویټیو یوت اوارڈ او هم ما په دې ناول باندې زما ته ملاو شو یو کنه او اوس چې بیا غینه بعد مې بیا دا ناول لیکل.
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو د خوخي لیکوالان څوک دي د کوم رائټرز نه تاسو ډیر زیات امپرس یا تاسو متاثر غواړئ چې مغه سې لیکل تاسو مو کوي هغه کده هرې ژبې خو تاسو خوخيږي دا غوي نمونه کړه ته وخت
دا چې زما خو وخت چې کوم دي زما خو لکه چې کوم اولډ رائټرز مخکینی هغه زما لکه ډیر زیات فیوریټ دي کنه او لکه ډیپټی نذیر احمد چې کوم یا عبدالحلیم شرر ناولز چې کوم دي هغه زما ډیر دي نن سب لکه نیو دغه کې چې کوم نو اشفاق احمد زما ډیر زیات لکه فیوریټ دي احمد ندیم قاسمی او مستنصر حسین تارر دوی به زما لکه د دوی چې کوم دي هغه فلسوفیکل رائټینګز دي کنه نو هغه زما لګ خوختي لکه رائټ ریډینګ کې مو رائټینګ کې زما لګ زیات خوختي اوځي.
صحیح. او په پښتو ادب کې په شاعرۍ کې یا په نثر کې څوک ملوستي دي کنه بيخي مو څوک لوستي نه دي؟
نو پښتو کې دا چې رحمان بابا لږ شان دي خو دومره ډیر زیات نه دي کنه خو لکه همدا چې زما اصل کې ریلیشن چې هم دي اردو لټریچر سره دا څه وکنه چې زما فادر چې کوم دي نو ایم اردو لټریچر نو لکه اردو هغه اردو لټریچر لیکچرر نو چې کله موږ زوالو ما نو زموږ د کور کې بل کله اردو لټریچر بوکس ډیر زیات نو ما ډیر زیات لستی دي نو لکه مطلب دا چې اردو لټریچر سره ما زیات تعلق دی اس کمپیر ټو پښتو.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان دمر ته وایي چې دا طبابت یا میډیکل خزان لا یو شوبه دا او ډیره سخته ده په دې کې زه په هیګه ما چې تاسو ډیر زیات مصروف ماسته کوم داسې وخت وی چې هغه تاسو ادبي حلو زلو ته ځانګړې کړې وي او وخت پیدا کوي شي چې ادبي لیکلو کې کنه؟
بالکل. دا چې فیلډ دا چې کله چې یو نوم کافی ټفي مینیج کول او چې کله په نن سبا خو موږ ډیوټیز دي نو هم تقریبا ټفي کله ډیر شي کله نایټ پکې راځي نو دا چې ډیوټیز ټفي خدا دې چې کله زما سره دی رائټینګ سره زما شوق دی نو جمعه ته څومره ټایم هم ملاو شنو زه بیا هغه کې کوم ادروائز دا سی سپیسیفک ٹائم نہیں چلا دی ٹائم کی زکا والے شمزہ کہ جدا موٹی اوٹی روٹین دا سی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے نا کدی وجہ سپیسیفک ٹائم نہیں خوچے کسم رم ملاوی گی نجی بیا کو ہم آگے کی.
صحیح. اوستا ملگری ڈاکٹران یا ڈاکٹرانی چی دی آگی در تنوی چی دا حفظ آتا پا کم اللہ روانی دا میڈیکل شعبہ دی پریخی دا ناولو نلکی.
بالکل دا خبر ہو ٹھیک تھا ابھی لکه بالکل وی دا غشان خبره کوي دی لکه دا چې کوم دی دا نه مینیج کیږي دا سه یو کې وپکې غورځي خدا دې چې بیا هم زما خپل شوق ته نو بس دې پکې لګیا یم او وی دا سه ډیر زیات انکریجمنت نشته دی هغه طرف نه.
صحیح. او شاعری هم کوي کنه یوازې نه سر لیک؟
نه شاعری نه کوم شاعری نه کوم فی الحال خو نه کوم.
او ولولي شاعری لوستل دې خوخيږي شاعری ولولي یا موسیقي واوري؟
بالکل بالکل جی بالکل.
صحیح. نو ډاکټر حفصه ریحان زیر زیات خوشاله شوم مشال ریډیو ته مو وخت ورک کور مو ودان په اخره کې خپل مینوالو ته څه میسج لرې څه پیغام لرې؟
ډیر مهرباني. بس الله دې خوشاله ساتي ټول. بس دعا وکوم ان شاء الله داسې څه سبلټیز هم نه جذبه هغوی ته څه پیغام ورکوم. بس دعا وکوم ان شاء الله.
دا وا لیکواله حفصه ریحان. اوس راځي د خوږجبي شاعر سرور خټک یو تازه کلام په شریکه ورو چې د زاهده مسکان خټک لخوا په خسته ترنم کې زمزمه شوې ده. له همدې سره به د مجلې دا غنه هم پېته ورسیږي.
دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی مینی یو انام دے دا هم ستاد پاکی مینی یو انام دے حغزڑو چی بائی پزڑنو بادشاہی کڑا حغزڑو چی بائی پزڑنو بادشاہی کڑا نن هغا د یو غلام زمیر غلام دی دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دی دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دی ما عمرنا مزل وکړو پر ناشو ما عمرنا مزل وکړو پر ناشو تا خو وی چې زما واست په منس کې ګام دی دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دی دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دی کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو د دیدن ملنگ مرا زما خام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے د زړګي د مجبور یو لک بالا د زړګي د مجبور یو لک بالا د یار هر ستم تخوایم ناکام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے چی خلصو محبت قبول نکڑو چی خلصو محبت قبول نکڑو د سرور د سیارانو تا سلام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دے دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے